ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع مو په ترکیه کې د هغو افغانانو په اړه ده چې د ترکیه په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي دي. د دوی د ځینو مړي نن سهار کابل ته رسیدلي دي. دا راپور به هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کرونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. نور راپورونه هم په دې غرمنۍ مجلې کې اوریدلی سئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې تېره شپه په حملو کې دوه افغان عسکر وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په یوه انتقادي پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په افغانستان کې دا پیسې د پراختیایي پروژو لپاره زیاتې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر نل لیکه چې یوه برخه یې تر بالتیک سمندرګي لاندې تیریږي نن خبرې کوي. او په پاکستان کې د بشري حقونو د کمیسون وزیرې شیرین مزاری ویلي دي چې د خبریال متی الله جان په خوشي کېدو خوشاله ده، خو پر خبریالانو دغه رقم حملې د بشري حقونو سرغړونه ده. پوره خبر نو واورئ. د هلمند تیر شپې په بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي وسلوالو طالبانو لومړی دوه موټر بمه بریدونه وکړل او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام شول او بریدونه یې په شا وتنبول شول. ښاغلي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو تېره شپه پر 601 نمبر سړک باندې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو پر دوو موټرونو باندې حملې وکړې چې دوه تنه د افغان افغانستان اسکر وژل سوي او شپږ نور زخمیان دي.
د شپه نه وخت ته دوه بریدونه سوي دي. یوه درای ته چیر مالته دی. لومړی دي چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب کې تماس هلته ګډ مشترک کتاب یوه قرارګاه ده په هغو ته چیر منږدې سوی دی چې په دوه بریدونو کې په تعداد کې دوه تنه افغان سرتیري شهیدان سوي دي او شپږ نور هم ټپیان سوي دي.
وسوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اڅ نه دی ویلي. د پولیسو یو سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موټر بمونو او وسوالو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو لستنه وژل سوي او دوه لستنه نور ټپیان دي، خو عمر ځواک دا خبر رد کړ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسي جرګې ته په پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان په نوم له فقیرو خلکو سره د مرستې د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره پیسې ولګوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون د ملي دسترخوان پروګرام رد کړ. د افغانستان حکومت د جون په 28 نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیل شوې. د افغانستان ولسمشر د تېرې شنبې په ورځ د دې پروګرام د دوهمې برخې د پیل اعلان وکړ. ولسمشر غنی هغه ورځ وویل چې تر 90% زیات افغانان د ورځې تر 144 افغانیو کم عاید لري او د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. جمهور رئیسونه ویل چې دا شمیرې د کومو سرچینو پر اساس ښودلی دی، خو نړیوال بانک لنډه موده مخکې ویلي چې په افغانستان کې به د کرونا ویروس د خپرېدو او د زیات اقتصادي فشار له کبله د نیسمنو خلکو شمیر د دې کال تر پایه 2.5% ته ورسېږي. د جمهور رئیس غنیم رسیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په پیغام کې چې انتقاد یې کړی دی لیکلي دي چې له غریبو خلکو د ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. په شمال کې چارواکي هغه راپورونه چې وایي د فاریاب د کوهستان ولسوالي طالبانو نیولې ده ردوي. په وروستیو کې داسې راپورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره سوي وو. د 209 شاهین قولي اردو ویاند نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې دا خبره حقیقت نه لري. د قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنیو ته په واستولي پیغام کې ویلي دي چې وسوالو طالبانو د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې تېره شپه پر امنیتي پوستو باندې حملې کړې وې چې په دې حملو کې څوار لسوال طالبان وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبريال متي الله جان په خوشی کېدو خوشحالي څرګنده کړې، خو ویل دي چې داسې کارونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبريال متي الله جان د جولای په 18 په اسلام آباد کې وتښتول سو او پوره 12 ساعته بيدره کړو. تر خوشی کېدو وروسته هغه جیو نیوز ته چې د پاکستان یو کورنۍ ټلویزیون دی وویل چې تښتونکو پرې سترګې ورپټې کړې وې او یو نامعلوم ځای ته یې بولی و. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره د نورت ستورم دوه په نوم د ګازو د نلیکې په اړه باندې خبرې وکړې. د دغې نلیکې یوه برخه په بالتیک سمندرګي کې تیریږي. دا نلیکه د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو به نن په دنمارک کې د صدر اعظم سره د دغې نلیکې پر جزئیاتو وغږېږي. روسیا هڅه کوي چې د نورت ستورم دوه پروژه بشپړه کړي. د نلیکې هغه برخه چې په بالتیک کې تیریږي د دنمارک د اوبو په هغه برخه کې ده چې د دې هیواد په اقتصادي قلمرو کې شامله ده. مایک پومپیو تېره اونۍ د هغو کمپنیو ته چې له روسیې سره د دې نلیکې په بشپړولو کې مرسته کوي خبرداری ورکړ. امریکا استدلال کوي چې د دې نلیکې جوړېدل به د اروپا د انرژي پر مارکیټ د کرملین واک زیات کړي او اوکراین ته به چې د هغه هیواد په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو پر ضد جنګېږي یوه سزا وي. له روسیې اروپا ته د ګاز دا نلیکه داسې تیریږي چې اوکراین ورڅخه وتلی پاتې کیږي او په دې ډول به اوکراین هغه میلیونه ډالر وبایلي چې د ګاز د نلیکې د کلنۍ مالیې په توګه یې ترلاسه کولای شوای.
خبرونه مو لازمه رادیو اوریدل. د یو شمیر هغو افغانانو مړی چې د ترکیې په وان ښار کې یې کښتۍ په اوبو کې ډوبه سوې وه نن سهار کابل ته ورسېدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
په هغه پرواز کې چې تېره شپه له استانبول نه کابل ته راغی درې اجساد رانقال شول کابل ته. نن سهار د کابل پخت را ورسېدل. څلور نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت او سبا سهار ته به را ورسېږي.
د هلمند ولایت تیره شپه د وسلوالو طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د هلمند والی ویان عمر زواک د دغو بریدونو پر جزئیاتو غږیږي.
دوه بریدونه سویني و درای ته چیر مالته دی. لومړی کې هیڅ پاره کې څه ویلی نه لري. تر اوسه مکتب کې سامان تر ګرځ مشترک کتاب یو قرارګاه ده په هغه ته چیر مليږي څه ویلی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له امله د وضعیت له خرابېدو خبرداری ورکوي. که وخت و نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اورینس پروګرام مه هیروئ. ورته د خبرونې د سر موضوع ته د یو شمیر هغو افغانانو چې د ترکیې په وان ښار کې په اوبو کې ډوب سوي ول مړي نن سهار کابل ته ورسېدل. دغه مړي په کابل کې د دوی کورنۍ ته سپارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې ځینو کورنۍ دوی ته ویلي دي چې د هغوی د کورنۍ څو غړي په دې پېښه کې مړه سوي دي. زما همکار فیروزه عزیزي په کابل کې د دغه پېښې د قربانیانو د یوې کورنۍ لیدو ته ورغلې ده چې له سیمې څخه په دې اړه زموږ سره نور جزئیات شریکوي. فیروز خبرونه ته شرغله تاسو د کورنۍ تر رسیدلې د دې پیښې په اړه نور جزئیات راکئ او دا چې د کورنۍ په څه وضعیت کې ده.
پیوژن سلام تاسو د ازادي د ټول قانون اړوونکو ته دا اوس کوم غږ تاسو واره ده. همدغه د چزوې په ترکیه کې له لاس ورکړه د دوی کښته یاست هغه څه به د پوبو کې زه له دغه کورنۍ لیدو ته راغلی یم او دوی ته د دوی جنازه د دوی کورنۍ د غړي جنازه نن سهار چې کابل ته را انتقال شوه پر 9 بجو ورته سپارل شوې ده. د دې وفات شوي کس کورنۍ راته وویل څو شېبې وړاندې چې دوی شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د کورنۍ درې غړي یې ترکیه ته ولاړل. علت یې دا و بله چې دلته ورته کار نه و او د مزدورۍ یا د کار کولو لپاره ترکیه ته تللي وو او همدارنګه دوی وایي چې دوه کسان نور له همدغه لږ چې اوس وفات شوی ده خیال محمد نومېږي. له خیال محمد سره دوه نور کسان هم و چې یو یې ورور دی یو بل یې د خاله زوی. دا په ترکیه کې بندیان شوي دي. زوی غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي کسان د ترکیه حکومت را خوشي کړي، او غوښتنه یې هم همدا ده چې راتلونکي کې په افغانستان کې څومره نور ځوانان چې دي هغوی ته په کور دننه کار پیدا شي، د کار موندلې زمینه فراهمه شي، تر څو نور د افغانستان ځوانان ال نه شي چې نور بهر ملکونو ته ولاړ شي، او همدارنګه دوی دلته په هېواد دننه فعالیت ولري، ژوند یې سم وي، تر څو ال نه شي نور هېوادونو ته لاړ شي او بیا داسې د دوی په شان قرباني شي. پر بجانې دلته ګانې نورې کورنۍ هم راټولې شوي دي، له دوی سره په غم راځي، او د دوی غوښتنه هم همدا ده چې د دوی د دغه قرباني کورنۍ د غږ ورسوي د افغانستان حکومت ته، چې هغوی په دې اړه جدي پام وکړي، تر څو نورې جنازې چې په ترکیه کې دي هغه راانتقال شي کابل ته. زه باید یادونه وکړم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ ته ویلي دي چې په 50 کسانو کې 90 کسان په ترکیه کې پېژندل شوي چې هغوی افغانان دي، او یوازې نن 5 کسان کابل ته راانتقال شوي دي. سبا به هم 4 جنازې هغه افغان ځوانان چې هغوی په کښتۍ کې ډوب شوي دي هغه به هم راوستي دي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نور معلومات هم شریک کړي دي چې د دغه وزارت د وایان ګران هیواد خبرې به واورو.
پرواز کې چې تیر شپه له استانبول نه کابل ته راغی، 3 ساعت رانقال شول کابل ته، نن سهار کابل پخت را ورسېدل، 4 نور جسدونه به نن ماښام حرکت را وکړي د کابل پخت، او سبا سهار ته به را ورسېږي، او پاتې نور لس مړي چې پېژندل شوي دي هغه به د جمعې په ورځ رانقال شي. تر اوسه هغه کورنیو سه موږ ته مراجعه کړې ده د خپلو د کورنیو د غړو پیدا کولو لپاره. یوې کورنۍ ویلي دي چې ولس نفر د دوی د کورنۍ د غړو په دې حادثه کې متاسفانه ځان له لاسه ورکړی ده، او بلې کورنۍ ویلي دي چې 8 غړي د کورنۍ له لاسه ورکړي دي.
باید یادونه وکړم پر بجانې چې تر دې وړاندې هم افغان ځوانان کله چې ارسوي دي له هېواده بهر لاړ شي د کار او کار لپاره، تر دې وړاندې هم په ایران کې داسې پېښې رامنځته شوې دي چې هغوی له هغه خوا یا کپیان او یا هم جنازې کورنیو ته بېرته سپارل شوي دي. درې کاله وړاندې په افغانستان کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویلي وو چې په یو کال کې دغه درې کلونو مخکې له هغې وروسته کومې شمېرې دقیقه نه دي په ډاګه شوي. درې کاله مخکې په یو کال کې 1,00,000 افغانان ایران او پاکستان همدارنګه اروپایي هېوادونو ته کډه شوي وو. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي، و چې په کابل کې د کورنۍ ولیدو ته ورغلې و چې د دې کورنۍ غړي د ترکیه په وان ښار کې کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوی و. د دې خبر یا د دې موضوع نور جزئیات ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدل سي. د خبرونو مو ادامه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس ورځو هلمند ولایت. هلمند د تیرې شپې په بریدونو کې 2 افغان سرتیري وژل شوي دي او 6 نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي چې وسلوالو طالبانو لومړی 2 موټر بم بریدونه وکړل، او وروسته یې غوښتل چې ځینو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي چې ناکام سول، او بریدونه یې په شاو تمبول سول. د امریکا سره د سولې د توافق سره سره په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د هلمند ولایت څخه زموږ همکار الیاس دایره کوي.
د لشکرګاو کندهار ترمنځ د غزیدلې لوی لارې د امنیت پر سرتیرو د غبردونې تیر شپه نا وخت تسوی دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک وایي په دې 2 غبرګو موټر بمونو او وسلوالو نشته کې 2 افغان سرتیرو وژل شوی او 6 نور ټپیان دي. ځواک چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وسلوالو تر موټر بمونو وروسته پر یو شمېر پوستو هم بریدونه وکړل چې د تلفاتو سره په شاو ته بول سول.
دوه بریدونه شوي دي، یو درایت چیر مالته دی، لومړی چې په هغه کې سوی دی نهر سراج مکتب کې استعمال سرګرد مشترک کتاب یوه قرارګاه ده، په هغو ته چیرمه نژدې سوی دی چې په دواړو بریدونو کې په تعداد کې 2 تنه افغان سرتیري شهیدان شوي دي او 6 نور هم ټپیان شوي دي. هلته د وسلوالو مخالفینو تعلقات هم وو په مختلفو نقطو کې، په هغو نقطو باندې د هغو تعلقات هم درته شوي دي. تعلقات شو یا غوښتل چې دوستو باندې اندښتونه وکړي، هغه هم درته شوي دي. اترک کې تر لاسه زیات مستوا مخالفین مرکزود نه لري دغه سیمه کې
که ته هم عمر ځواک د دې دوو لویو بریدونو په ترڅ کې افغان ځواکونو ته اوسي تلفات لږ وبلل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د دوو موټر بمونو او وسلوالو نښتو پر مهال لس تنه افغان سرتېري وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د والي ویاند عمر ځواک چې د تلفاتو د ډېروالي خبره نه مني وویل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اړولو تر څنګ طالبانو غوښتل ځینې پوستې ونیسي او د نارس راډیو ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه ونیول. که څه هم حکومت د دې بریدونو پړه پر طالبانو ورچوي، خو په دې اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع د وزارت څخه رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې هم د ملي اردو د دوو سرتیرو د وژل کېدلو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول شوی دی. چارواکي وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري د میاشت کې د سولې تر توافق وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو بریدونه او ځانمرګې حملې ډېرې شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستان، اوس هم د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له اجملان څخه اورو.
د افغانستان د خر جوړونې او رازې وزارت جمهور ریاست ته د پیروزي د اوسیدنې پروژې د سمکو او زیربنا لپاره یو نوی وړاندیز کړي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری نن آزادې رادیو ته وویل د خر جوړونې او رازې وزارت سرپرست د اوبو او خاري پراختیا پالي شورا کې ټینګار وکړ چې په خرګوټو کې د نمرو اخیستو په هدف د خلکو هڅون لپاره اړینه ده چې د مزکو او زیربنایي پروژو په بیو کې مارکیټ او اقتصادي شرایطو ته په پام کمې راشي. ښاغلی ناصری د ولسمشر غنی وروستۍ څرګندونې یاد کړې چې ویلي دي د خار جوړونې او رازې وزارت نظر پر ځای دی او د دولت نظر دا دی چې خلکو ته د اوسیدنې پروژې بریالۍ او عملي بڼه خپل کړي. د خار جوړونې وزارت ویاند وایي چې د ښاغلي غنی لخوا ټینګار شوی چې د نورو سمونو او د وروستۍ پریکړې لپاره دي دا موضوع کابینې ته وړاندې شي. د پیروزی خارګوټي پروژه د کابل په دې سبس کې ده او وس پکې د یو متر مربع مزکی بیا 15 امریکایي ډالر خودل شوی. خو د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو ټولې پروژې د ولسی تړون د پروګرام لاري اقتصادي او ټولنیز خدمتونه چمتو کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مصطفی نن ازادي راډیو ته وویل دا ګام په دغه سکتور کې د خلکو د ګډون د پیاوړتیا لپاره اخیستل شوی دی. خغلی مطفی زیاته کړه چې تېره ورځ د قانون او پټرولیم وزارت د کلیو او پراختیا وزارت د تاپی پروژې په اوږدو کې د ټولنیزو خدمتونو په بیلابیلو اړخونو بحث کړی او نن هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ لس پوله، یو ایرو 50 افغانۍ 50 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ یو شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ، یو زر پاکستانی کالداري 450 افغانۍ.
زته مننه کوم اجملند. دوستانو، د دې خبرونه کولای شئ چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه بیا هم ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په نړیواله موضوع راوخلو، خو تر یوې دمې وروسته
ازادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وبا له امله د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې پرون په امریکا کې په یوه ورځ او شپه کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له زرو واوښت. له دې مخکې یوازې په جون میاشت کې په یوه ورځ کې دومره کسان د دغې وبا له امله مړه شوي. په دې اړه نور حال نوري اس نوري راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا له امله په هیواد کې رامنځته شوی وضعیت بل دی لا خراب شي. ترامپ چې پرونی په سپینه ماڼۍ کې د اپریل میاشتې راهیسې د لومړي ځل لپاره د کووید 19 ناروغۍ په اړه په خبري کنفرانس کې خبرې کولې. په خپله هم ماسک اغوستی و او تند لهجه یې غوره کړې وه. خو ترامپ په عین حال کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې د متحدو ایالتونو په ځینو برخو کې کارونه ښه روان دي. ترامپ له امریکایانو په کلکه وغوښتل چې ماسکونه واغوندي، هغه څه چې د ده په برخه کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. ترامپ له میاشتو راهیسې له دې ډډه کړې چې خپله ماسک واغوندي او نه یې هم نورو ته د دې شی سپارښتنه کړې وه. ترامپ اوس وایي ماسکونه اغېزمن تمام شوي دي. د کووید 19 ناروغۍ په اړه د ترامپ له څرګندونو سره هم مهاله په یوه شپه او ورځ کې په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له زرو واوښت. تر دې مخکې دغه ریکارډ د جون په 10 ثبت شوی و. متحده ایالات د نړۍ تر بل هر هېواد کورونا وایروس سخت ځپلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې 1.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي چې له ډلې له 141,000 زیات کسان مړه شوي او د هغوی چې درملنه شوې شمېر له 300,000 پورته شوی دی. په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم دغه ناروغي اوج ته رسېدلې او هغه د دې سبب شوي چې د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بېرته تدریجي بندیزونه ولګول شي. د استرالیا په میلبورن ښار کې سرلننه اوسیدونکو ته ویل شوي چې له کوره بهر باید ماسک واغوندي. په مکسیکو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 400,000 واوښت. په برازیل کې په تیرو 24 ساعتونو کې په بې ساري توګه له 140,000 زیات کسان پر کورونا اخته شوي او له امله یې نږدې 1,400 کسان مړه شوي دي. په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شویو کسانو شمېر له 15 میلیونو او د مړو شویو نږدې 640,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
اوس ول رحمت الله افغان څخه وورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې تبصرې او لیکنې کړې دي.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ارګ اوسپیدار ماڼۍ د کابینې په جوړښت ستونزې لري خو مهمو مسایلو ته اشاره کړې. د لیکوال په باور حکومت د نږدې 600 طالب زندانیانو په نه خوشي کولو ټینګار کوي چې د طالبانو ته یو پلمه په لاس ورکړې. په سر مقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې حکومت باید خپل منځي اختلافات وی خواته کړي او د سولې رامنځته شوی فرصت ته کار وکړي چې د سر مقاله لیکونکي په خبره داسې نه کیږي. د لیکوال پان که طالبان په افغان حکومت غږ وکړي چې همدا اوس خبرو ته چمتو یو، حکومت به ځکه خبرې پیل نه کړای سي چې ایجنډا نه لري. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د سولې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره سر له اوسه په ولایتونو کې نظر پوښتنې پیل او له بېلابېلو اقشارو سره د سلا او مشورې وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور دا به پیل کېدونکې بین الافغاني خبرو کې ګټورې تمامې سي او د سولې خبرې به بریالیتوب ته ورسوي. مسیر وسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي حکومت د طالبانو پاتې بندیان هم ژر خوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د لیکوال پان کچېرې حکومت په دې برخه کې مجبوریتونه لري او وسینه رسیږي او د چا لخوا ورباندې فشار وي، نو باید هر څه له ولس سره شریک کړي چې ولس پوه سي. کنه نو د لیکوال په خبره د بین الافغاني خبرو په وړاندې د پلمو لټولو پر ضد به ولس راپورته او خپل غږ به اوچت کړي. د سر مقالې په پای کې راغلي په هیواد کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي چې زیان یې ولس ته رسیږي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې خنډ کله هر لوري وي نور د منلو نه دی. مسیر دغه خبره داسې مهال لیکلي چې افغان حکومت د نږدې 600 هغو طالب بندیانو د نه خوشي کېدلو خبره کړې چې جرمي دوسیې لري او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په وار وار دا ټینګار کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بهیر کې باید د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو په اړه تبصره کړې. پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په سیمه کې ډار خپور کړي او د کونړ په سیند د جوړېدونکو بندونو مخه ونیسي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغانان به له ځانه دفاع وکړي او په دې برخه کې د هرې دسیسې مخه به ونیسي. هیواد دا موضوع داست محل را اخلی چه دا افغانستان دا ملی امنیت شورا سلاکار تیر ورز دیو لور پولی پلاوی پا مشری دا کنال سرکانو ولسوالی تا چرتا چه پا دیورستوی که پری دا پاکستان لخوا توغندی و توغول سوال تللی و او حل تا پا خپلو خبرو که ویلی چه دخمن غواری دا توغندوی پا توغول سرا دا جنگیالوی تر ولکی لاندی سیمو تا وساعت وار کردی خو خاغلی مهم دخمن واضح نکرد او نه مشخص تا کم هیواد نوم یاد کرد.
زموږ اخلاص د ایرادیو اوري هغه غوري انجلۍ چې له طالبانو یې د خپل پلار او مور غچ اخیستی وایي چې په تن کې یو څاڅکی وینه هم وي له دې ډلې سره به وجنګېږي. د قمرګلې نوم هغه مهال د نړیوالو رسنیو سره ټکی سو چې نوموړي دوه طالب وسلوال ووژل او ولسمشر غني هم له دې کار ستاینه وکړه. دغه انجلۍ په نام نو سیمو کې د خلکو خوندیتوب ته د حکومت جدي پاملرنه غواړي. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
ورسله دی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوو طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پښتن راولاړ شو چې یاد انجلی د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمر ګل له آزادی رادیو سره خبرو کې وایي
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
پنځلس کلنه قمرګله وایي طالبانو پلار ځکه وباژو چې د قوم مشر وه. قمرګله اوس د خپل پلرني ټاټوبیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوې. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او ناامنو سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
له ولسمشر غواړو چې زموږ امنیت ټینګ کړي، په آرامه ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره ښوونځي فعال کړي او هڅه دې وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقدیر له حکومت غواړي چې د نوموړي او کوچني ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وایي قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز انتقال شوي او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکوه ته ولیږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
وروسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبژل، نوموړي د طالبانو دوه کسه وبژل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه ادارې په کله کړه دوي. د دې ډلې وین زبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییزو ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پر یوې پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
ستاسو له پیغامونو
زبر خبرې کوم. در په در یو دغه حکومت کومک خلک د فرما پاک باندې خلک ډېر مشکلان دي، لارې پر بندې دي. نو موږ سره د کومک وکړي دغه جنګونه دي، ټکان دي، شیان ګران دي. حکومت توجه نه ده کړې. توجه د حکومت غواړو چې موږ سره کومک وکړي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا د تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان څخه د پورې غځېدلی سړک د اندازې زیات کنډو کپر شوی ده، بېرته خراب شوی ده، بېرته کنډو کپر ده. دا سړک دې ته رنزیل شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي تر څو د لوی پکتیا د میشتو خلکو ستونزې حل شي.
زه یو لنډ پیغام لرم. ابراهیم جان ارمانی یم، د هلمند ولایت لشکرګیا شهر تاسو سره په تماس کې پیغام دې د ورور چې د برق په موضوع باندې ژغیر برق دا څلور مشکله کیږي شل کاله کیږي دا برق دې ورور او تکي وش پر ازي نو چې واولې په سنگین کې لنج کې درېږي چې واولې په سنگین کې لنج کې درېږي زه د لورټورو چارواکو څخه د هله ورزول لرم چې مستدا برق شپه شتوګه راکې او مستر ورسیږي دا شل کاله کیږي دا برق غم نزمور مشر خوړې نزمور لورټورو چارواکو خوړې نزمور وکیلانو خوړې نو دا مې هله ورزول دا چې دا چې یو میټه ورته وټاکي چې دا خدو په سرو باندې یا په دا شاوخه باندې دا چې پوستي او تواچی چې نو ته دا برق موضوع حل کی او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسولي و د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ما شام تر و بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. په کابل کې د غرمې دولس بجې و دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتې جلازی څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
وستوال طالبانو بګاده هلمند او کندهار په لوی لار دوا موټر بم بریدونه کړی چې پکې دوا افغانستان دوا سرتیری وژل شوی او تته نور زخمیان شوی دي. د هلمند والی ویاند مرزواک دا خبر تایید کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح ولسی جرګې ته پیغام کې لیکلي چې د ملي دسترخوان د پروګرام رد دا معنا نه لري چې نړیوال بانک به په دې ډول وهڅیږي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو لپاره لګښت ورکړي. د ملي دسترخوان پروګرام ولسی جرګې پرون رد کړ. د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح نن پر فیسبوک په یو پیغام کې لیکلي چې له غریبو خلکو د هغوی د حق یا ډوډۍ ګرځول میړانه نه ده. د امریکا د بهرونی چار وزیر مایک پومپیو به د نارت ستورم دوه په نوم د طبیعي ګاز پر لیکه خبرې وکړې. د دې نه لیکې یوه برخه تر بالتیک سمندر کې لاندې تیریږي او د روسیې ګاز اروپایي هیوادونو ته رسوي. مایک پومپیو نن په دینمارک کې د هغه هیواد له صدراعظم سره پر دې مسله خبرې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په اسلام آباد کې د خبریال متی الله جان په خوشکېدو خوشحالي څرګنده کړې خو زیاته کړې ده چې داسې کارونه د بشری حقوقو سرغړونه ده. د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد خبري المتی الله جان پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو کسانو وتښتاوه او دولس ساعته بې درکو. هغه تر راخوش کېدو وروسته پاکستان کې کورنۍ رسنیو ته ویلي چې تښتونکو یې سترګې ورتړلې وې او په نامعلوم ځای کې ساتلې وو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم بیا لوستلای سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنې سرسام اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې چارو وزارت وایي جرمي اقتصاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د بحث یوه مهمه موضوع ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په پنجشیر ولایت کې تر شلو کیلوګرامو ډیر نشه مواد ونیول شول. د پنجشیر د والی ویان محمد منصور نبی د سرطان د میاشتې پر پنځه ویشتمه